این مجله خبری در یک ساعت دیگر در یک برنامه نو همکارم احمد تکل با شما خواهد بود.
ډیره مننه کوم احمد زکفر احمدی له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساعته خبرونه ته هر کله د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. د راپور نور لنډه برخه هم لرو چې و باورې په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د سولې د عالي شورا یو پلاوی د سولې د خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی. د طالبانو د واکمنۍ د وخت د کډوالو او شهیدانو د چارو وزیر مولوي عبدالرقیب په پېښور کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی. د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د سولې عالي شورا یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوبۍ ته تللی. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون د ولایتي شورا د ولایتي دفترونو غړي نن خپل کارونه پیلوي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې اوږدمهاله توافق ته د رسیدو په مقصد د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې اترې نن پیلېږي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت دوبۍ ته تللی څو هلته د طالبانو له یو شمېر پخوانیو او اوسنیو مشرانو سره خبرې اترې وکړي. رویټرز خبري اژانس په راپور کې ویلي چې یو شمېر چارواکو ورته تایید کړی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر معصوم ستانکزي په مشرۍ یو هیئت د یک شنبه په ورځ متحده عربي اماراتو ته تللی دی. په راپور کې د یو شمېر چارواکو لخوا چې نمونه نه دی یاد شوی ویل شوی دوبۍ ته تللی د سولې د عالي شورا د هیئت به د معتصم آغاجان په مشرۍ د طالبانو له هغې ډلې سره د لیدو پلان لري چې په کې یو شمېر پخوانیو او اوسنیو طالبانو ګډون کړی و. د افغان چارواکو په وینا د سولې د عالي شورا هیئت به له دوی سره د سولې د خبراتورو د پیلولو پر یو چوکاټ وغږیږي. دوبۍ ته د افغانستان د سولې عالي شورا او حکومتي چارواکو د دې سفر راپور په داسې حال کې خبرېږي چې څو ورځې مخکې د معتصم آغاجان په مشرۍ چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د مالیې وزیر و په دوبۍ کې د یو شمېر پخوانیو او اوسنیو طالب مشرانو یوه غونډه جوړه شوې وه. له دې غونډې وروسته معتصم په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د غونډې ټولو ګډونوالو د افغانانو ترمنځ په خبرو اترو او د افغانستان د شخړې د اصول ایس هواري پر اړه ټینګار وکړ. افغان حکومت په پېښور کې د طالبانو د یو پخواني چارواکي مولوي عبدالرقیب وژل کېدل غندلي او دا یې د سولې له خبرو اترو سره یو تړلې پېښه بللې ده. مولوي عبدالرقیب چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د شهیدانو او مهاجرو د چارو وزیر و د دوشنبه په ورځ په پېښور کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. رویټرز خبري اژانس د ولسمشر حامد کرزي د ویان ایمل فیضي لخلي وایي چې مولوي عبدالرقیب د سولې عالي شورا سره د سولې د پروسې د بریالیتوب ملاتړی و. د ښاغلي فیضي په وینا کله هم چې طالب مشرانو د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده وژل شوې دي. رویټرز خبري اژانس وایي مولوي عبدالرقیب د معتصم آغاجان په مشرۍ په دوبۍ کې د یو شمېر طالب مشرانو په وروستۍ غونډه کې برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ په خبرو اترو ټینګار شوی و. د طالبانو د رهبرۍ شورا په یوه اعلامیه کې د نوموړي وژل کېدل تایید کړي او غندلې دي. په پام کې ته چې د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو غړي نن په کار پیل وکړي. د دې کمیسیون غړي نادر محسنی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو د غړو شمیره 102 کسانو ته رسیږي. د محسنی په وینا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي به له لوړې وروسته د هیواد 34 ولایتونو ته واستول شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي دفترونه به په ولایتو کې د انتخاباتو په بهیر کې د سرغړونو او شکایتونو د ښځو چارو وزارت وایي د افغانستان د جزایي اجراءاتو د قانون په مسوده کې د تعدیلاتو د راوستو هڅه کوي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا هڅې د ښځو د حقونو د مدافع بنسټونو او مدني ټولنو په همکارۍ پیل کړي دي. بیان زیاتوي چې د افغانستان د کابینې په وروستۍ غونډه کې د دې مسودې د 26مې مادې د 14مې فقرې د تعدیل وړاندیز کړی. په دې قانون کې چې ولسي جرګې مخکې تصویب کړی ولسمشر حامد کرزي د تعدیل راوستو امر وکړ. د جزایي اجراءاتو د قانون د مسودې په 26مه ماده کې چې د کورنۍ تشدد د قربانیانو د کورنۍ غړو ته په محکمه کې د شهادت ورکولو اجازه نه ورکوي په یو لانجمنه موضوع اوښته ده. د عفو نړیوال سازمان د تعدیلاتو هرکلی کړی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو اوږدمهاله توافق ته رسیدو په مقصد د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې نن پیلېږي. د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د تیر نومبر میاشتې له موقت توافق وروسته چې په نتیجه کې د ایران د اټومي پروګرام ځینې برخې د ځینو بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې محدود شوې، په ویانا کې نننۍ خبرې د لوړې کچې لومړنۍ خبرې دي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنه‌ای پرون وویل دای خوشبین نه دی چې د دې خبرو په نتیجه کې به کوم د پام وړ توافق ترلاسه شي، او اټکل وکړ چې دا پروسه به بې‌نتیجې وي. په نننیو خبرو کې به د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین جکپوري استازي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د دل مرستیال سره ګډون وکړي. ایران وایي کچیر اسلام آباد د ایران یرغمل شوو پولیساتو سرتیرو د خوندي خوشی کولو لپاره اقدامات ونه کړي، دوی به د دې سرتیرو په خوشی کولو پسې د پاکستان خاورې ته ځواکونه واستوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی دا خبرداری د دوشنبې په ورځ ورکړ. فضلی دا خبرداری یو اونۍ وروسته له هغې ورکوي چې د جیش العدل په نوم یوې کمې پیژندل شوې سنی اسلام پالې ډلې په فیسبوک کې د یرغمل شوو ایراني پولیساتو عکسونه خپاره کړل. دوی وایي دا سرتیری د ایران د سیستان، بلوچستان او ایالت څخه تښتولې دي. د آزاد سوریه د پاوز په نوم د سوریه د حکومت مخالف ډلې چې لویدیځ ملاتړ کوي خپل مشر لري کړی دی. د آزاد سوریه د پاوز نظامی شورا جنرال سلیم ادریس د حکومتي ځواکونو سره په وروستیو جنگونو کې د دې ډلې د شاتګ مسؤل بللی، او همدارنګه د یو شمیر اسلام پالو یاغیانو سره د خونړیو نښتو پړه هم پر نوموړي اچولې ده. دا شورا وایي جنرال ادریس د غیر مؤثر قمانداني له کبله له دندې لرې کړی دی. د آزاد سوریه پاوز د نوموړي پر ځای د عبدالله البشیر په نوم بل جنرال ټاکلی دی. راپور نه وایي چې د آزاد سوریه پاوز په وروستیو میاشتو کې تر یو حده خپل اغیز له لاسه ورکړی. دې ډلې د دولتي ځواکونو سره نښتو کې ماتې خوړلې، او له هغو اسلام پالو وسلوالو ډلو سره په خونړیو جګړو اوښتي چې هغوی هم د بشار الاسد د رژیم خلاف جګړه کوي. د اوکراین د حکومت د اپوزیسیون مشرانو د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره کتلی دي. له ویټالی کلیچکو او ارسنی یاتسینوک سره د انګلا مرکل د لیدنه تیر شپه په برلین کې وه. له لیدنې وروسته ویټالی کلیچکو له جرمني وغوښتل چې د اوکراین پر ولسمشر ویکتور یوناکوویچ او نوموړي ته په نږدې کسانو بندیزونه ولګوي. یاتسینوک هم په اوکراین کې د یو پارلماني نظام پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ او ویې ویل دای وای مونږ په دې باور یو چې د اوکراین نظام باید له ریاستي څخه پر ریاستي پارلماني بدل شي. مونږ د اوکراین له ولسمشر او د نوموړي له حکومت څخه غواړو چې د اوکراین د ډیموکرات کولو لپاره، یعنی د یو ریاستي پارلماني نظام تر منځ کولو لایحه په پارلمان کې تصویب کړي. د اوکراین د حکومت پر ضد اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې ولسمشر ویکتور یوناکوویچ اروپای ټولنې سره د همکاریو د پراختیا تړون لاسلیک نکړ. او راپور نه وایي چې په جنوبي کوریا کې د یوې ودانۍ د چت در پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږ اته محصلان وژل شوي دي او درې اویا نور ټپیان دي. په دوی کې د 15 ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، مخکې مې هم یادونه وکړه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ دې راپور ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئات په متحده عربي اماراتو کې د څو هلته د طالبانو د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو مشرانو سره خبرې اترې وکړي. د رویټر خبری اژانس په یو راپور کې ویل شوی دی چې یو شمیر چارواکو هم تایید کړي چې د سولې د عالي شورا د دارالانشاد مشر معصوم ستانګزي په مشرۍ یو پلاوی د یکشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو ته تللی. له بلې خوا افغان حکومت په پېښور کې د طالبانو د واکمنۍ د وخت د یوه وزیر مولوي عبدالرقیب وژنه غندلې او دا یې د سولې د خبرو اترو سره تړلې پېښه بللې. په دې اړه تفصیل د اجمل انت په راپور کې.
د روټرز خبری اژانس د یو شمیر چارواکو له خولې وایي دوبۍ ته تللې د سولې د عالي شورا دا هیئت د غاجان معتصم په مشرۍ د طالب مشرانو له هغې ډلې سره د لیدو پلان لري چې پکې یو شمیر پخواني او اوسني طالب مشران شامل دي. د افغان چارواکو په وینا د سولې د عالي شورا هیئت به له دوی سره د سولې د خبرو اترو د پیلولو پر چوکاټ غږیږي. اغا جان معتصم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د مالی وزیر و. دوبۍ ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو د سفر ریپورت په داسې حال کې خبريږي چې څوره زمخ کې د اغا جان معتصم په مشرۍ په دوبۍ کې وغونډه جوړه شوې و. رويټرز خبري اژانس د افغان چارواکو له خولې وایي په دې غونډه کې د طالبانو د واکمنۍ شپږ پخواني وزیران او یو شمیر وسنۍ قومندانانو برخه لرله. له دې غونډې وروسته آغا جان معتصم په یوه اعلامیه کې ویلي وو د غونډې ټولو ګډونوالو د افغانانو ترمنځ په خبرو اترو او د افغانستان د شخړې د یو سولیز هواري پر اړتیا ټینګار وکړ. په راپور کې د افغان چارواکو له خولې ویل شوي چې د سولې د عالي شورا د هیئت ځکه د دوبۍ ته سفر کړی چې یو شمېر طالب مشرانو داسې نښې نښانې ښودلي چې ګوندې د افغانستان د حکومت له استازو سره لیدنې ته چمتو دي. که چیرې د سولې د عالي شورا هیئت په دوبۍ کې د طالب مشرانو سره په خبرو کولو وتوانېږي، دا به د حامد کرزي د حکومت د هغې اوږدې مودې هڅو په لړ کې یو د یاد وړ پرمختګ وي چې له تیرو څو پرله پسې کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره کوي. روټرز خبري اژانس وایي داسې ښکاري چې په وروستیو میاشتو کې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د یو دوامدار بهیر د پیلولو هڅې زیاتې کړې. په راپور کې د افغان چارواکو له خولې ویل شوي چې د دې کال په پیل کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو له هغه استازو سره هم کتلي چې په قطر کې میشتي، خو طالب وایند داسې کومو خبرو اترو ترسره کول رد کړي دي. تر اوسه دا نه ده روښانه شوي چې په دوبۍ کې راټول شوي طالب مشران په پاکستان کې د میشتو طالب مشرانو په استازیتوب د افغانستان د روانې جګړې د سیاسي حل په برخه کې یو نوې لاره پرانستلی شي او کنه. لا بلې خوا، افغان حکومت د طالبانو د یو پخواني وزیر مولوي عبدالرقیب وژنه غندلې او دا یې د سولې د خبرو اترو د پایل سره یوه تړلې وژنه بللې. راپورونه وایي مولوي عبدالرقیب د دوشنبې په ورځ په پېښور کې وژل شوی. طالبانو په یوه اعلامیه کې د مولوي عبدالرقیب وژل تایید کړي. افغان چارواکي وایي نوموړی یو له هغه کسانو څخه و چې په دوبۍ کې د آغا جان معتصم په مشرۍ د طالب مشرانو په وروستۍ غونډه کې برخه اخیستې وه. د ولسمشر حامد کرزي وایاندي مل فیضي رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ په پېښور کې د طالبانو د دې مشر وژنه په کلکه غندو. نوموړی د افغانستان د سولې د عالي شورا سره د سولې د پروسې د بریالیتوب ملاتړی و. افغان چارواکي وایي کله هم چې طالب مشرانو د سولې خبرو اترو ته چمتووالی ښودلی نو په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلم کې خبريږي. قدرمنو، په څو شېبو کې تاسو ته د ازادي راډیو مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې فرشته جلال زئی ته وکشې چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په مسوده کې پر وړاندې شوې تعدیلاتو او د افغانو ښځو پر وضعیت د دغو تعدیلاتو پر ممکنو اغیزو تبصره کړې ده. ورځپاڼه دي کې جمهور رئیس حامد کرزی د داسې قانوني مسودې له توشې په شاسو چې د کورنۍ تشدد د جبري ودونو او په ماشومتوب کې د زور زیاتي د قرباني شویو ښځو پر ستوني به یې پښه ایښی وای. د جزایي اجراتو د قانون د مسودې په شپږویشتمه ماده کې تعدیل په افغانستان او بهر کې د ښځو د دفاع ادارو په شدت غندلی و. ګارډین لیکي دا اوس لنه د څرګنده چې جمهور رئیس کرزی د دې مادې د بدلیدو لپاره څو وړاندیز کړی، خو د بشري حقوقو مدافع ادارو د هغه دا اقدام ستایلی چې د مسودې له توشي ډډه کړې ده. د افغانستان د عدلي وزارت یو سلاکار چې ګارډین ته ځان په پل ور معرفي کړی ویلي چې وړاندیز شوي تعدیلات به په قانون کې ځای کړي او بیرته به یې ملي شورا ته واستوي. خو ګارډین وایي دا چې جمهور رئیس نه دی توشیح کړی په دې معنا نه ده چې مسأله حل ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان یو څیړونکي هدر بار ګارډین ورځپاڼې ته ویلي موږ باید په دقت د قانون په مسوده کې نوي تغیرات هم وګورو څو معلومه سي چې په رښتیا هم ستونزه حل شوې کنه ده. هدر بار ګارډین ته ویلي د قانون په مسوده کې دوه عمده ستونزې موجودې وي، خو تر اوسه یوازې یوې ته پام شوی دی. د ګارډین په لیکنه د قانون د مسودې په شپږویشتمه ماده کې راغلي چې د متهم او د هغو کسانو چې ظلم ورسره کیږي د کورنیو غړي او خپلوان شاهدي نسي ورکولای. دا یو ستونزه وه، خو دوهمه ستونزه دا وه چې د قانون په مسوده کې دا نه ده واضح شوی چې خپلوان چا ته ویل کېږي، ځکه په افغانستان کې د کلیو خلک ډېرې پیچلې او پراخې کورنۍ اړیکې لري. ګارډین وایي په نورو هیوادونو کې یوازې ښځه او خاوند دایمي شاهد په توګه شهادت نسي ورکولای. سنډي ټایمز هم په عین مسأله تبصره کړې ده. ورځپاڼې په کابل کې د ښځو دامن په کور کې د درویشت کلنې هلمندۍ نجلۍ همیرا ژوند ته کتنه کړې ده. سنډي ټایمز لیکي همیرا خپل پنځه میاشتنی زوی او خپل کور داسې یو خاوند ته چې هره ورځ به یې په کمربندونو او د برق په لینونو وهله ورپرې شي دی. همیرا اوس په کابل کې د ښځو په امن خونه کې اوسي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د مذهبي ډلو د واک له زیاتېدو سره د ښځو د حقونو وضعیت مخ په خرابېدو. او د جزایی اجراتو د قانون د مسویده شپږویشتمه ماده به د حالت لا پیچلې کړی وای. د مسویده شپږویشتمه ماده د متهم او مظلوم د کورنۍ غړو ته د شهادت اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې د ټایمز په لیکنه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې کورنۍ تشدد تر ډیره حده د خاوند او خسرګنۍ لخوا کیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي ایوب استاد د زړبدن د عمر د مشکلاتو په باره کې د شاه محمود شینواري رپورټ اوري. له ډاکټر ابراهیم شینواري سره د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت مفصله مرکه اوري. د فرانسیس بیکن د میتودولوژي په باره کې د استاد نجیب منلي معلومات او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اندېښمن دی چې په دغه ولایت کې د زور او توپک خواندان په خپل سر لرغونی آثار راباسي او پلوري. فخرالدین آریاپور باختر آژانس ته وویل چې د لرغونو آثارو د لوټمارو په باره کې د دغه ولایت امنیتي مقاماتو ته معلومات ورکړي دي، خو پولیسو تر اوسه پورې عملي اقدام نه دی کړی. د دغه ولایت په دولتيار ولسوالۍ کې کیندنې له تیرو دوو میاشتو راهیسې پیل شوې چې تر اوسه پورې روانې دي. د غور ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فخرالدین آریاپور وایي چې په دې ولایت کې د لرغونو آثارو 250 ځایونه شته چې یوازې د جام مینار په ساحه کې امنیتي پوسته شته او نور لرغوني سایټونه ساتونکي نه لري. تیرونه په ننګرهار کې یو ګرځنده کتابتون فعال شو. د باختر آژانس له ریپورت سره سم په دې ګرځنده کتابتون کې د ماشومانو او زلمکو لپاره په اسانه ژبه کتابونه راټول شوي دي. دغه کتابتون په یو موټر کې جوړ شوی دی چې مختلفو ولسوالیو ته بدزي او د ټیټو صنفونو زده کوونکو ته به کتابونه ورکوي. او وروستی خبر دا چې په جلال آباد کې د اصلاح ادبی بهیر په نوم یوې نوې فرهنګي ټولنې په کار پیل وکړ. اصلاح ادبی بهیر خپل لومړی غونډه د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د غونډو په تالار کې وکړه. د اصلاح ادبی بهیر سمبالونکو ویلي دي چې دوی به په مشاعرو سربیره د علمي او فلسفي ویناو او بحثونو زمینه هم برابروي.
افغانستان اوس تر بل هر وخت ډیر تلویزیونونه او ډیر رادیوګانې لري. اوس تر بل هر وخت ډیره موسیقي خبري شي، خو آیا هغوی چې د موسیقي هنر تولیدوي پالل کیږي او حکومت یا نورې ادارې قدردان دي؟ که د افغانستان د لوی هنرمند ایوب استاد حال وګورو نو دې پوښتنې ته ځواب منفي دی. د افغانستان د موسیقي دغه پخوانی خدمتګار اوس د خپل علاج پیسې هم نه لري. له جلال آباد څخه د شاه محمود شینواري د ریپورت د اوریدو بلنه درکو.
ایوب استاد د پښتو ژبې هغه پخوانی خوږ ژبې سندرغاړی دی چې کلونه کلونه یې د پښتو ژبې کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار کړی او د هغه دا خوږ غږ اوس هم د ډیرو په زړونو کې ژوندی دی چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده پرې ماتیږي. ایوب استاد ټول عمر د موسیقۍ ټنګ ټکور او له خوښیو په ډکو محفلونو کې تیر کړی، خو اوس چې عمر یې شاوخوا 80 کلنۍ ته رسیږي د ګڼو ناروغیو ښکار شوی او په جلال آباد کې د خپل ورور په کور کې د ناروغۍ او بېوزلۍ شپې او ورځې سبا کوي. د هغه وراره ولید وایي ډیر وخت شو چې د ایوب استاد پخو سترګو او غوږونو کار پرېښی دی.
زما تره دی دا دغسې مشکل لري چې په دوه کسانو دی مونږ وړو رفاجت ته، په دوه کسانو بیرته راوړو. دوی دوه دفعې موټر وهه، موټر نه وروسته اوس دا د تکلیف د غوږونو هم لري، ورپسې سترګې هم ضعیفې دي. نو دغه مشکلات د دې زیات دی. روزمره خو انسان په حالات د کمزورېدو کې
که چه هم ایوب استاد خپل اولادونه نه لري، خو د هغه د ورور اقتصاد هم تر دې کچې کمزورې دی چې د دل درملنې څخه عاجز دی. نو په همدې خاطر د هیواد تکړه انځورګر حمدالله ارباب وایي کله چې دی د ایوب استاد له حاله خبر شو، نو د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد سره په ګډه نوموړي ته د مرستې د راټولولو کمپین پیل کړ. ارباب پر ټولو فرهنګیانو او حکومتي چارواکو غږ وکړ چې دغه ډول فرهنګي سټي باید په ژوندۍ ونازول شي.
د ټولنې د فکری رغوین لپاره د صحیح شعر انتخاب ښه موسیقي، ځکه خو د غزل په برخه کې د دې ډېر لوړ مقام دی. نو دغه خلکو باید ستاینه وشي او د هغوی په ژوند باندې وشي، نه دا چې فرزندې مړه شي او بیا د هغوی په مزارونو باندې موږ غونډې او ټولنې راځي او د هغوی یادونه کوو. د دوی په ژوند باندې ځکه دوی به ډېر مادیات ته ضرورت هم ونه لري، دوی ته به صرف یو د تسکین د خاطره که خلک د دوی په ژوند ورشي او دوی ته ووایي چې کور مدان من نه تاسو خدمت کړی. نو دغه کلتور ته باید وده ورکړل شي په افغانستان کې. دا بدبختانه نشته دی.
دا چې دغه پیل شوی کمپین څومره ګټور تمام شوی، باز محمد عابد وایي د ننګرهار والی او یو شمېر نورو فرهنګ پالو له ایوب استاد سره یو څه مرستې کړي او ځینو ورسره بیا وعدې کړي چې هغوی به هم په نږدې وخت کې ورته وسپاري.
له نیکه مرغه په دغه مرستو کې موږ سره د پېښور نه، د کابل نه، په ننګرهار کې او تا د خارج نه دوستان رامله شول او کافی اندازه مرستې وکړي. له نیکه مرغه زموږ دغه غږ د ننګرهار والی عطاولا لودین غږونو ته هم رسیدلی او هغوی هم 50,000 روپۍ مرستې وکړي. د هغوی د مرستو سره موږ راغلو، د فرهنګیانو په یوه ډله کې راغلو او هغه مرستې مو دلته ورکړلې.
عابد وایي کورنۍ ته یې سپارښتنه کړې چې د ایوب استاد درملنه پیل کړي او دوی هڅه کوي چې نورې مرستې هم ورته راټولې کړي. د هیواد خوږ ژبه سندرغاړی بریالی سمدی وایي د او د ده په څیر نور ګڼ شمېر هنرمندانو د ایوب استاد لاسنیوی کړی، ولې د هغه تشه نشي ډکولی، ځکه نوموړی د یوه ځانګړي سبک خاوند دی. سمدی په ننګرهار کې د فرهنګیانو له دغو هڅو څخه مننه وکړه چې د خپل هیواد بې وزله هنرمندانو ته مرستې جلبوي.
فرهنګیانو نه مننه کوو، زمونږ د ارباب صاحب نه مننه کوو، د باز محمد لالا نه، د ټولو یارانو دوستانو نه چې چا ورسره کومک وکړو، د هغې نه مننه کوو چې رالی او پوښتنه د دې وکړو. او خدای دې وکړي چې دغسې زمونږ هر مشر وپاللی شي، هر مشر زمونږ هنرمند دغسې پوښتنه وشي د هغې.
که څه هم ایوب استاد د خبرو کولو توان نه درلود، خو بیا هم له ازادي راډیو سره په یوې لنډې مرکه کې له هغو ټولو خلکو مننه وکړه چې له ده سره یې مرستې کړي.
کومک چې چا کړی دی که نه، خدای د ژوندی لري، خدای د خیر ورکړي، خدای د خوشحال لري چې ښه څوک چا سره کوي، ښه خو د سړي له یاد نه وځي. زما دپاره هم افتخار دی، حکومت نام نیکی دی.
کله مو چې له استاد ایوب نه د ازادي راډیو د اوریدونکو لپاره د یوې سندرې د زمزمه کېدو غوښتنه وکړه، هغه خپلې چاودلې شونډې پرانستې او په مړ ژواندي غږ یې دا سندره زمزمه کړه.
راشه جانانه شمهربانه، راشه جانانه شمهربانه، لیوان گیگم سالی جرانا، دست دست درگو بلا پماشنا، او گرال می خواتا مراشنای، در در مانا شمی نبانا، لیوان گیگم انسان اجرانا.
jaanana shamerbana, rash jaanana shamerbana, livane ki gam staile jirana, livane ki gam staile راش جانا داستان ستور گو بلا پماشا وہ گور حال میں خواہد میرا شا وہ گور حال میں خواہد تا میرا شا حرمان آئے شام میرا بانا دزل حرمان آئے شام میرا بانا لیونے کی گم تالی جیران آئے لیونے کی گم تالی جیران راش جانا شام میرا بانا راش جانا شام میرا بانا لیونے کی گم سائلی جیران لیونے کی گم تالی جیران راش جانا
د کاپ درې منیټه چې د فبروري ل 28 سره سمون خوري د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. ژبه څه اهمیت لري؟ د مورنۍ ژبې خاص اهمیت په څه کې دی؟ مختلفو مورنیو ژبو ته توجه د یو ملک په انکشاف او د خلکو په اتفاق او نیکمرغۍ باندې څه اثر لري؟ په افغانستان کې مورنیو ژبو ته څومره حق ورکړ شوی دی؟ ډاکټر ابراهیم شینواری چې د مورنۍ ژبې په اهمیت باندې یې لیکنې کړې دي دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. دی وایي
په ژبه کې تحقیقات شوي دي او پوهانو عالمان دې نتیجې ته رسېدلي چې ژبه خو د هویت او شناخت پر وسیله سربیره د تفاهم یو وسیله ده او د دین علاوه د انساني فکرونو او انساني عقلونو یو لیږدونکی ده. یعنی هره ژبه د یو بشري کتلې د عقل او فکر او فکري میراث لیږدونکی وسیله ده. دا ژبه ده چې د ژبې په واسطه علم او پوهه زده کیږي او فکر او تفکر منځته راځي او د همدې په نتیجه کې انکشاف او پرمختګ منځته راځي. د دې په څنګ کې ژبې ولسونه سره نږدې کوي، خلک یو ځای کوي او د ژبو تنوع هم رنګارنګي د خلکو په یوځای کولو کې لا مرسته کوي، نو دا یې ارزښت نه دی.
او مورنۍ ژبه ولې؟
اصلا مورنۍ ژبه د زده کړې او د تفاهم د دواړو اساس دی، ځکه کله چې یو ماشوم لومړنۍ خبرې زده کوي د خپلې مورنۍ زده کوي. او یو مقایسه چې وکړو، لکه ماشوم په هر کال کې یو څو کلمې زده کوي چې بالاخره تر اوه کلنۍ پورې چې د مکتب کې شاملېږي څو زره کلمې د زده کړې. نو که چیرې د مورنۍ ژبې پر بنسټ ورته نورو ژبو زده کړه شروع شي، دا د ده زده کړې او د ده د شخصیت د ودې سره او د ده د انکشاف سره مرسته کوي. که نه یې هغه شپږو زره کلمې چې جوړې کړي دي، معنا دا چې د کلا یو لوی دیوال جوړ شوی دی. که ورته په بله ژبه زده کړه شروع کړي، نو د ده دغه د اوه کالو ذخیره ځای کېږي، یعنی اوه کاله دی وروسته ځي. د دې نه علاوه تفکر په مورنۍ ژبه کېږي، تحلیل په مورنۍ ژبه کېږي. که سړی لس ژبې هم زده وي، خو کله چې یو علم زده کوي یا ساینسي یا ټولنیز، نو هغه مجبور دی په مغز کې تحلیل کړي، تعبیر کړي او د هغه مفهوم واخلي. چې دغه تحلیل او تعبیر په مورنۍ ژبه کېږي، نو که د مورنۍ ژبه د اول سر نه ځپل شوي، هغه صحیح انکشاف، هغه لازم انکشاف چې د ته پکار دی نشي کولی. په دې باره کې کله بحث کوو چې ژبه کوم بل شی نه دی، یا علم او پوهه، دغه د کلمو یو ذخیره ده چې د کلمو په ذخیره کې تعبیر او تفسیر راشي او تحلیل راشي، دغه نه علم جوړیږي. نو کله چې د یو ماشوم د مورنۍ ژبې یو غټه کتله د منځه یوړل شي او هغه د صفر نه شروع کړي، نو د مشکل سره مخ کیږي. او هغه چې انسان ځان خپل مورنۍ ژبه کې خو بیانول شي او خې تشریح کول شي خپل مفهوم او خپل نظر خې راي کول شي په بل ژبه کې لږ مشکلي نو په دې سب اهمیت د مورنۍ ژبه هم دغه دی چې د زده کړې لپاره اساس دی خو یو خبره باید وکړو چې ایواز ایواز به باندې ډیر تمرکز د ماشوم ذهن هغه مرنه چټکی لکه څو ژبې توپ او دو ژبې توپ یعنی ک د مورنۍ ژبه نو ورته زده کړه شروع شي لګ وخت پس ورته یو دویمه شروع شل کف افغانستان کې د 2 ملي ژبه د اول مورنۍ ژبه دویمه دبله او د وخت په تیر دوه سره یو یا دوه نور میوځي شي نو نه تنه د ماشوم ظرفیتونه ټکې نه بلکې زیاتی
ډاکټر صاحب شنواره په مختلفو راپورونو کې ملوست دي چې هغه ماشومان چې دوه ژبه زده کړي یا درې ژبه زده کړي هغه تر هغو ماشومانو ذهني او لایقي چې یواز یو ژبه زده کړي او دا خبر خو بهي خو به هم مورنۍ ژبه تاسې دا ویل چې هغه ماشومان چې په مورنۍ ژبه زده کړي کوي د فکر کولو قوت لري او بل دا چې د په ماشومتوب کې د زرګونو کلمو یو زیرمه لري د مورنۍ ژبه نو که هغه کاملا بل ژبه یې دا زیرمه به فائدې پاتې سي د په حقیقت کې شاته پاتې کیږي خو زه غواړم په دې عاطفي اړخ او د شخصیت په اړخ هم خبرې وسی کما په کور کې وشبه زده کړي لمور سره مې له پلار سره مې له خوندورونو سره مې په یو ژبه خبرې کړې او مکتب بيخي په بل ژبه یې زما شومې مورځمه نو په اول ورځ ګومان کوم دغه شونځي راته پردای شکري شي د دې شونځي خو ګومان کوم بنیادی کار ده چې لکور راوتلای ماشوم له ټولنې سره وصل کړي دلته په دې وسلیدو کې یو خند پیشيږي دا ماشوم ته د سې احساس پیدا کیږي چې دا یو پردی ځای ته راغی یا په حقیقت کې ټولنه د ته پردی سي څه فکر کوي په روحي لحاظ په عاطفي لحاظ د شخصیت دی ودی په لحاظ دا امکان نشته چې ټول عمر دغه سړی دغه کس ضربه وخوري او له مشکل سره مخامخ وي
او به خې سيد د اساس خبره یعنی هم سم ده او علمي خبره ده په کاناډا کې د تورنټو پونتون استاد په ډیر شکرنو کې چې د ژبه په حق لکه مېچړنه شوی 50 ډیر هم دا غوړه چړنه ولست هم دې نتیجې ته ورسېدو د خوندې څخه د ماشوم د مورنۍ ژبه وستل دا معنی لري چې ماشوم چې وباسي یعنی مطلب دا چې هغه روحي ضربه یې نه هغه پیداګوژیک روسته پاتېوالې سره مخ کیږي او دغه روحي ضربه او ناکامي خپل د ماغ وقته سبب کیږي چې روسته کې ماشوم په جامعه کې بے جرأت او خدایي زړور نه او هغه په هم چې لري اسهارول نه شي زه خپل تجربه لرم ما انګلیسي ژبه په روسته زده کړې زه چې په کومه ونده کې ناسم کله ډیر مبتکر فکرونه راتراشي خو هغه جرأت چې په پښتو یا فارسی کې په جرأت خپل بیان کول شم خپل ځان څرول شم په انګلیسي کې ډیر متردد یم هغه خبره به بل څوک وکړي نو په دې حساب سره دې چې زما ومه روس ډیر چې په انګلیسي باندې مخه حاکم يم خو دا چون چې ما په مورنۍ ژبه من دا بل مداول نه دی نو مهمه دا ده چې د مورنۍ ژبه د ټکول په وجه چې د ماشوم په شخصیت کې کومه وقدره زی او کوم ټکول کیږي دا غو مخنیوي لپاره زده کړه حتما په مورنۍ ژبه شروع شي او د دوه ژبه توپ چې خپل ګټه لري او د څو ژبه توپ یعنی بایلینګوالیزم او مالټی لینګوالیزم روس سره بل ژبه بل ملي او روسه نړیواله ځنې ژبه سره شامل شنو هغه ماشوم ظرفیتونه کمای نه لای زیاتی خو په شرط د دې چې د مورنۍ ژبه په بستر کې شروع شي
ډاکټر صاحب شنواره انګریزي خودي په لوی نه زده کړی ده نو په لوی نه باندې انسان د شخصیت په لحاظ کلکی په لوی نه باندې انسان ممکن کده اشتباه وکي هم او نور په څیر وخاندي هم مهمه یو نه غني خو دا ماشوم توپ ته به بیرته راسم دوه مژبه هیڅ وخت څوک هغه سینه سي تلفظ کولای لکه اصلي خلک چې تلفظ کوي حتی که ماشوم دغه دوه مژبه په کور کې هم زده کی کې د ټلویزیون لاري هم زده کی کې په کوڅه کې هم زده کی چون د تلفظ به یو څه فرق لري دغه هم کافی ده چې دای وځوري شي ګومان کوم په رواني لحاظ ډېر پېچلتیا وشته لدی سره
او دا خبر سم ده صرف فرق لري ولی یعنی هغه څوک چې د یو داسې محیط نشنا محیط نه راغلی شي وکاله یا لسکاله یا دولسکاله صرف په وجبه خبرې کړي بیا یو نوی محیط ته داخل شي دوی مجبور تم یا هغه لمړنۍ بيخي نه فشي د دوی سره مخ شي داغه مشکل او خطر بلک ډيري هغه ماشوم چې مورنۍ ژبه کور کې وای خو څنګه چې د لوبه د عمر کې لکه دوا کلن لري کلن پنځه کلن کې او کوڅې ته راوځي او د کوڅې مزولي د سره په یو بل ژبه خبرې کوي یا خوندې ته زی په یو بل ژبه شروع کوي یعنی د نه حکلنې نه مخکې کومه ژبه زده شي په موهید کې هغه سړی ته ډېر ژور وخت نه پیدا کوي تقریبا مورنۍ ژبه ته نږدې کیږي او تحت شور تمزي یعنی که انسان به هغه ډېر کال لري پات شي بیرته هغه ژبه مزي خو غیر دغه نه حکلنې نه روسه ک سړی لږ ژبه زده کی او یو کافی وخت لپاره ته لري پات شي بیرته یې خو مورنۍ ژبه بیا داسې ده چې هغه د نوې کلنې کې نه لري په دې سبب خبره زه تاییدوم چې د مورنۍ ژبه په بستر کې د بل ژبې زده کړه ګټه لري، خو که مورنۍ ژبه تي نه فشي او بل ژبه په تحمل شي، دا هم رواني توان نه لري، هم پیداګوژیکي او هم د شخصیت د ودې په مقابل کې.
ډاکټر صاحب، شنواره موږ د ژبې په اهمیت کې تر ډیره حده داسې خبرې وکړې چې هغه مورنۍ ژبه که په تعلیم کې که په تدریس کې، نو هغه د ماشوم په وده کې یا هغه د فرد په وده کې څه نقش لري. خو ژبه په هر حال اجتماعي پدیده ده او اجتماعي اړخ هم لري. دغه ملګرو ملتونو چې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په رسمیت پیژندلې ده او لمانځلې غواړي او دې خواته توجه غواړي، څنګه دوی دغه د ماشوم هغه فردي ودې ته، د انسان هغه فردي پرمختګ ته تنه توجه کوي او کنه د اجتماعي هویت په لحاظ، په حقوقي او سیاسي لحاظ او یا د یو کلتوري میراث په لحاظ؟ ځکه چې اوس په دنیا کې شپږ زره ژبې دي او ډېرې ممکن په راتلونکو 500 کلونو کې پاتې نه وي دا وړې ژبې، او دا یو میراث دی د انسانیت، یو میراث له منځه ځي، لوی میراث. خو دا هم یو اړخ دی. څنګه کوم اړخونه پکې مهم دي چې دوی د نړیواله ورځ لمانځي؟
غزنفر صاحب، ستاسو خبرې ته ادومه او نسکوچ په دې کم تاکید کوي په کم مسایلو، هغوی دا ټولې په نظر کې نیسي. ژبه هویت لپاره مهمه ګڼي، د پوهاوي لپاره د انسانانو ترمنځ یې مهمه ګڼي، د ټولنیز یوځای کېدو د ټولو د ولس ترمنځ د نږدېوالي لپاره او په انکشاف باندې هم مهمه ګڼي، او دوی هڅوي چې دا د انسانانو د پرمختګ لپاره، د ټولنې د پرمختګ لپاره ستراتیژیک ارزښت لري، د ساده ارزښت نه لري، ډېر ژور. همدارنګه هره ژبه د بشري کتلې د یو غټ برخې د عقل او فکر لیږدونکې ده، یعنی د یوې ژبې په مرګ د بشر یو غټ فکري میراث له منځه ځي. نو په دې حساب همدغه خبره چې مورنۍ ژبې باید وساتل شي، که هغه د ډېرو کمو ویونکو ژبه هم وي، ځکه چې هماغه کمو ویونکو د کتلې په منځ کې کېدای شي یو غټ بشري عقل او غټ بشري تفکر وي، او د کلتوري رنګارنګۍ لپاره، د انسانانو ترمنځ د مساوات لپاره، دغه ماشومان په منځ کې د وقدو د نه پیدا کېدو لپاره، د دوی د زده کړې د ښه کیفیت لپاره، دغه مختلف اړخونه لري، هم اجتماعي اړخونه لري، هم فردي، په فردي کې هم رواني لري، هم پیداګوژیکي لري، او په ټولنه کې بیا د ولسون چون ویلنسکوم په دغه تاکید کړی چې د ولسون د یوځایوالي لپاره، نو په سړی کولی شي چې په دا ملي کچه هم دې ته وده ورکړي چې د ملتون د نږدېوالي لپاره، د ملتون ترمنځ د تفاهم لپاره، او د ځان د هغه ټولنې د داسې غړي په توګه چې د هر ارزښت ته اهمیت ورکول کېږي، د داسې غړي په توګه د ځان د حس کولو په خاطر دا ښه ده.
ډاکټر صاحب شینواره، تاسو ویل چې دغه مورنۍ ژبه چې لمانځل کېږي دا مختلف دلایل ورته شته، په دې دلایلو کې دا هم دی چې دغه کلتوري رنګارنګي یو مثبت شی دی. یو تشبیه ده، وایي د ګلونو ګېړې که د مختلفو رنګونو وي نو لا ډېره ښه ښکاري. خو دا یو تشبیه ده، او تشبیه نسي کېدای چې د استدلال بنیاد وګرځو. خو داسې تمایلات هم شته چې همیشه په یو ډول هویت په یوې ژبې او په دې تاکید کوي، هغوی به استدلال کوي چې که چیرې په یوه وطن کې یوه ژبه وي، ټول خلک په یوه ژبه خبرې وکړي، نو دوی به یو بل ته لا ډېر سره نږدې سي، ثبات به پکې زیات وي په داسې ټولنه کې، سوله به پکې ډېره وي، تفاهم به پکې ډېر وي. دغسې نظریات هم شته. دې ته په پام سره تاسې څه وایاست؟
فکر کوم دا زړه نظریه ده، کنه د ملت د نږدې کولو، یا د ملت د جوړولو، یا د قوي دولت د جوړولو، یا د ثبات د راوستلو، دا پخوانۍ خبرې دي چې دا یو طرف په بل حاکم شي او یو په بل بارد شي، یا جبري ادغام د یو قوم په بل کې وشي، یا د یوې ژبې په بل ژبې کې. فکر کوم په یوویشتمه پېړۍ، شلمه پېړۍ کې دا خبرې بیا رد شوې، په علمي دلایلو، په عملي او په ټولنیز روانشناسۍ له نظره چې وکته، د ولسونو د پرمختګ سیر وکتو، یعنې هغه ملکونه چې د کلتورونو او د ژبو رنګارنګي پکې زغمل کېږي، یعنې د تفاهم او زغم پر بنسټ دا منل کېږي، هغه ملکونه ډېر باثباته دي، نظر هغو ته چې انحصار او اختناق او په زور ادغام پالیسي پر مخ بي. پاکستان ښه مثال دی چې بنګلادیش ورته ویل چې موږ هم ژبه لرو او زموږ ژبه د رسمي په دفتر کې په زده کړه کې، او پاکستان یوازې یو اردو چې د ډېر وړه اقلیت ژبه په زور تحمیلوله، هغه یو ملک په دوه ملکو تقسیم کو.
وبخښئ، دغه د ژبو نړیواله ورځ چې ده، دغه د فبروري 28 نېټه چې د هوت له درېمې سره سمون خوري، دا خو هم د پاکستان له تاریخ سره تعلق لري.
د تزور سره هم صرف دا وایم کنه، د ثبات خبره یې ور تکمیل کوم که اجازه دي، چې ما وکتل چې نړۍ څو ملک دي، 200 هېوادونو کې چې صرف یوه ژبه لري، 45 نه ډېر نه دي، نور دا نړۍ 115 هېوادونه د مختلفو ژبو ویونکي دي. همدارنګه د مذهب په حساب، د 2-3 هېوادونو چې صرف یو مذهب لري، نور ټول متنوع مذهبونه لري، او د قومونو په حساب هم یو یا دوه ملکونه مې داسې پیدا کړل چې صرف یو قوم نه جوړ شوي، نو تر څو چې تحمل او زغم نه وي، هغه ثبات نه لري. د ثبات او د ملي یووالي او د پرمختګ عامل انحصار نه دی، رنگ رنگی دا او تحمل دے اسغم دے نو بدی سب
او اسغم مقصد دا دے چھ بلبم منی
بلبم منی او یعنی خپل جبہ در تگرانی دا بلبم در تگرانی او دا قران شریف دا نظر دا ډیر مهمه دا وی صورت روم کې دا روایت شریف دے چھ دا زمکه او اسمانونو پیدایخ او استاسو د جبہ رنگ رنگی د خدای د قدرت د نه خو څه دا نو دلته د خدای د قدرت ټول نه خخ کولی دی یوه نه خپل بل نه برتری لري نه کمتری لري نو دا خپل منته د اسغم امر کوي او خبر یو تاریخ چیتم کرا شو خبر استاف سماده چې 1940 کې جنا اردو د پاکستان وزنی ملي او رسمي ژبه اعلان کړه. د دې په مقابل کې د بنگال خلکو چې هغه تقریبا نیمایي نه کډیر نو کم هم نو هغه وغوښتل چې د دوی ژبه باید په تعلیم او رسمیت کې شاملې حق یې ورنه کړی شو. بیا هغوی په 2015 کال کې مظاهره وکړي 1952 کې چې د پاکستاني پوځیانو لخوا د پولیسو لخوا متاسفانه چې د ډاکې د پوهنتون او د طبي پوهنتون څو محصلین هغه کې شهیدان شو. هغوی دا موضوع به تعقیب کړه خو د دې په نتیجه کې او د ځینو نورو عامل په نتیجه کې پاکستان او بنگلاديش سره یو ځای ونه چلېده.
دا بخښیدا یعنی دغه د فبروري په 28مه وشل شوی و پاکستان.
بله او دا 1952 د فبروري په 28مه د حادثه وشو. د دې نو وروسته خو د نورو عامل او د دې په نتیجه کې زغم او یو د بل منل پکې نه ونو پاکستان او بنگلاديش سره ونه چلېدل روان شو. خو د بنگلاديش خلکو دا موضوع به وڅېړل هم د سي تعقیب کړه ملل متحد او یونسکو ته بار بار او یاد کړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی او دا حق چې ځپل کیږي. دا پیښه چې بنگلاديش کې تکرار شو باید بل چیرته تکرار نشي نو د مورنۍ ژبه یو نړیوال ورځ باید لاندې او په پای کې په 1999 کال کې د یونسکو په عمومي اسامبلا کې دا به تصویر شو چې هر کال د فبروري 28مه د مورنۍ ژبه د نړیوال ورځ په نامه دی.
ډاکټر صاحب شنو راته سی ویل چې په هغو ملکونو کې چې مختلفو ژبو ته برخه ورکړه سوې ده هلته ثبات لا ډیر دی. ماته یو جالب مثال چې همیشه ذهن ته راځي دا سنگاپور دی. ګومان کوم په آسیا کې د سنگاپور تر خلکو رسیدلي خلک نسته که یو ټول وطن حساب کې د امریکا چې دی سړی سر عواید پکې د $50,000 شاوخوا دی. امریکا د دنیا تر ټولو لوی اقتصادي قوت ګڼل کیږي خو په سنگاپور کې سړی سر عواید تر $60,000 زیات دي. هلته چې امریکا 15 برابر د افغانستان غټه ده یعنی خدایي امکانات ورسره زیات دي خو سنگاپور 100 کیلومتر مربع دی. د یوې نسبتا کوچنۍ ولسوالۍ په اندازه دا مساحت لري. نفوس یې البته تر 5 میلیونه زیات دی. نو بنان د امکاناتو په لحاظ باندې محدودیتونه لري. په دې سنگاپور کې اقتصاد او ثبات د آسیا تقریبا تر بل هر ملک زیات دی بلکې په دنیا کې یې ساری کم دی. او په دې سنگاپور کې په دې دومره واړه ځان باندې 4 ژبې رسمي لري. نو له دې معلومیږي چې دغه د تاسو ویل چې د ژبو تنوع او د مختلفو ژبو منل په خپل وطن کې ثبات ته او انکشاف ته صدمه نه رسوي. ګومان کوم یو مثال همدا هم کېدای شي.
مثال بهترین اگر ما د تاسو نور ډیر مننه ما چې تحقیق کړو د سویس او بلجیم هندوستان امریکا کې هم مختلف خلک خپل ژبه د ذکر امکان نشته. په سویډن دي ځینو کې لکه سویزرلند کې څلور ژبې رسمي دي مګر ټول نه بس باته ملک دوا جنگ جهانی کې برخه ونهسته.
ډاکټر صاحب شنواره د افغانستان لپاره څو وړاندیزونه لري د مورنۍ ژبو د ورځې په باره کې خبرې کوو. په افغانستان کې دا وضعیت څنګه دی او د بهتري لپاره څه ویل غواړي؟
افغانستان کې خامل کې مشکلات شته یعنی ټول افغانان حق لري هر افغان چې په مورنۍ ژبه ورته زده کړه مده
دي اساسي قانون مطابق
هم د بشري حقوقو مطابق د زده کړې د کیفیت په خاطر کوم غوړ چې په کیفیت زده کړو ولرو. او د افغانستان اساسي قانون تقریبا د کیو پرمختګ کړي هم دوه سراسري رسمي ژبه او مې محلي رسمي ژبه منل یو هته دائم لیکل شي په مورنۍ ژبه به د زده کړې امکانات برابرېږي.
اساسي قانون ته کو ګوري افغانستان نسبت خپل ډیرو گاونډیو ته مترقی نه ده. په دې کې
مترقی ده دا باید ومنګه باید تشکر هم دی کو چا اساسي قانون جوړ کړي دا یو پرمختللې کار کړي خو عمل کې مشکلات شته. که څه هم د پوهنې وزارت یو څو ګامونه دي کې اخیستي خو کافي هم نه دي او انګریزان ورته سسټینیبلټي یعنی تداوم یې یقیني نه دی. یو داسې ګامونه دي چې ډېر خام دي ډېر زر ړنګې دي شي. نو زمونږ په نظر چې د شپږو کاله چا وخت نور محمد قرقین صاحب او بلتی اتمر صاحب وزیر او وسلک سفر خوردک وزیر د موږ ورته هر وخت د پیشنهاد کوچې د دایمي حل رو بسې داسې دایمي حل چې علمي او سسټینیبل یا د تداوم لرونکي یا بسبته حل چې هغه بهترین بدیل د دوه ژبې حساب دی. دا ول سم نه پښتو ژبې ته شروع کړه د ژبې ته خو یو مضمون سره د بلیم شروع کړه دویم کې ورته د دوه ژبې مزامین لګ ډیر کړه دریم کې ورته ډیر کړه څلورم نه ټول مزامینې
خود دوری ژبه هم شته
د محلی ژبه لپاره په هنه وزارت یو غونډه را بلل و د محلی ژبه لپاره هغه خپل امدا پیشنهاد وکړ چې تر دریم یا څلورم پورې ورته په مورنۍ ژبه زده کړو.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د مولانا نصرالدین حکایتونه مشهور دي. مولانا نصرالدین یو خر لري او د دو پډیرو حکایتونو کې دغه ځناور شامل دي. د مولانا نصرالدین د یو نوی حکایت دا اوریدو بلنه درکو چې وژما رشیدی لولي.
د مولا نصرالدین خر. د مولا نصرالدین د قربام ډیر شوبل وو جوړیدل غوښتل. مولا تعمیراتي مواد په خپل خر بار کړل او خرې په چل چل او په زحمت په پوړی بام ته وخېژو. خر چې بام ته ورسید مولا بورې ته شکړه او د خر مخې پوړی ته وړوله چې بیرته کوشي، خو چې هر څه یې وکړل خرګام ونه خیست. مولا په دې نه پوهېده چې خر به په پوړی وخېژوي خو راکوز به نه کړي. مولا چې ستومنه شوی وو خر یې په بام پرېښود، په خپله راکوز شو چې دمه ونیسي. خر په بام باندې ټوپونه وهل، لغتې وهلې، بد حال جوړ کړی وو. مولا بیا ور وخوت چې اوس که راکوزېږي نه آرام خودی شي، مګر خر د کرارېدو نه وو. مولا مجبور شو خر یې په بام باندې یوازې پرېښود. وروسته بیا د کوټې د چت یو لرګی مات شو، د خر یوه پښه را وځړېده او شیبه نیمه پس بام سوری شو او خر لاندې را خطا شو و مړ. مولا له دې پېښې وروسته خلکو ته وویل، ملامت زه یم چې په دې نه پوهېدم چې خر که لوړ ځای ته وخېژوي هم هغه ځای خرابوي او هم ځان خرابوي.
د تیری اونۍ په ازادي راډیوي مجله کې تاسو د لوی مفکر او عالم فرانسیس بیکن د ژوند او زمانې په اړه مختصر توضیحات واوریدل. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د فرانسیس بیکن د علمي هڅو په خورا ډیر مهم اړخ یعنی حقیقت ته د رسیدو په لارو چارو خبرې کوي.
د دې د میتود اساس د ارسطو او د سقراط د علمي میتود نابیل ده، په دې معنی چې ډېر په کتابونو او په نورو زړو علومو باندې او په تیوري باندې تکیه نه کوي، غواړي چې هر څه د تجربې د لارې لاسته راوړي او بیا په استقلالي ډول باندې د یو واقعیت نه بل واقعیت ته ورسیږي او په تدریج باندې بالاخره اصلي واقعیت علمي واقعیت ته ځان ورسیږي. یعنی د جز لپاره هم د فرضي په اساس باندې شروع نه کوي، واقعیتونه چې څنګه دي هغه سی ګوري، دغه نو وروسته بیا د نتیجه ګیری کوي،
په تجربه تکیه کوي.
د خپل میتود پر روخانول کې وایي چې هر کار چې کوي چې څېړنه کوي باید د څېړنې جدولونه جوړ کړي. د څېړنې جدولونه په اوله برخه کې درې جدول دي. یو د وجود جدول دی، یعنې تاسو چې کومه پیښه یا پدیده څېړئ باید وګورئ چې د هغې په وجود کې څه کیږي. هغه څه چې د دې د وجود سره تړلی دي هغه باید تاسو را معلوم کړئ. دویم باید د هغه څه جدول جوړ کړئ چې د دغه پدیدې په وجود کې نشته، او دریم دغه پدیده د نور پدیدو سره مقایسه کړئ. دغه څه په بحث تاسو ورته د وجود او د عدم جدولونه جوړ کړئ، هغه مقایسه کړئ د نور سره. د دې نو وروسته تاسو کولی شئ چې یو کلی نتیجه ته ورسیږئ.
د دغه موضوع د دغه ښکارندې او پدیدې ځای به معلوم کړئ چې څه ته ورته ده او څه ته ورته نه ده.
مثلا کچيري اسکس مثال ورکړئ چې اسکس د
امر سره
جنرال دی او د دې جنرال په مشرۍ باندې اردو جنگ غټي، او بل جدول کې دا ثابت کوي چې هغه جنگ چې اسکس د اردو مشرۍ نه لري اردو جنگ بایلی. نو تاسو د دې نه د نتیجه اخیستلی شئ چې د اسکس موجودیت د جنگ په ګټلو کې موثر دی. ان دوه خبرې، یو دا چې جنگ یې وګاټه بل دا چې پرته له ده جنګ وبایلل شو، دواړه سره یو ځای شول. او کله چې دا د نورو جنرالانو سره پرتله کې چې هغوی کې دا دواړه شیان نشته دی په همیشنی ډول، نو دلته تاسو دغه دې ته رسېږئ چې د اس ایکس موجودیت د قومندې په حالت کې د بریالیتوب دپاره یو شرط دی.
یو وخت مې د فرانسیس بیکن پیسه کې یو څه لوستل، په هغه کې د داسې یو ځای ښودلی و لکه زیارت. ځینو زیارتونو ته خلک ورځي، بیا وایي چې فرضاً سړی ګزڼه وهلی و، شل و په پښو، زیارت ته لاړی او جوړ شو. ده بیا هلته یوه خبره کړې وه، تاسو چې دغه د جدولونو خبره وکړه ما ته را په یاد شوه. ده ویلي و چې تاسې خو د خپلو ګټو په خاطر چون له خپل صحت سره علاقه لرئ، دا خبره حافظې ته سپارئ، دا موارد لیکئ او یادوئ چې پلانای چې زیارت ته لاړی شلو او له هغې خوا په خپلو پښو روغ راغی. خو هغه خلک بیا نه یادوئ، هغه په زرګونو زرګونو کسان چې د زیارت ته یا دې ځای ته ورغلي دي، شل تللي وو او شل بیرته راغلل. نو بینان د تاسې قضاوت چې دی سم نه دی، د تاسې خبره چې ده منطقي نه ده، علمي نه ده. دغه خبره چې تا چې وکړه ګومان کوم هغه مثال هم په دغه ډول توضیح کول.
همدغه ته ورته یوه خبره ده چې دواړه اړخونه باید وڅېړل شي. په علمي میتود کې تاسو نشئ کولی چې په یو اړخ باندې سل په سلو کې تکیه وکړئ، هم باید مثبت اړخ وګورئ، هم د هغې پدیدې د نه موجودیت په حالت کې حالات وڅېړئ او فرق پیدا کړئ. د دې میتود په تطبیق کې ستونزې هم شته چې دی ورته د فکر بوتان وایي. په دې بوتانو کې اول بوتان د قبیلې بوت دی.
د فکر له بوتانو نه مطلب دا دی چې هغه فکري تېروتنې چې انسان یې ممکن وکړي،
هغه فکري تېروتنې چې انسان یې ممکن وکړي او انسان د سمې لارې نه وباسي، یعنی که د حقیقت د موندنې په مقابل کې چې کوم بوتان شته دی چې واقعیت پټوي او سړی په غلطو خدایانو باندې معتقد کوي، په هغې کې یو بوت د قبیلې بوت دی. یعنی ټول هغه څه چې انسان مخکې له مخکې د ځان سره جوړ کړي دي، هغه څه چې تصور چې انسان ځان سره مخکې له مخکې جوړ کړی دی، پیش قضاوتي چې کړی ده، دا د علم په مخ یو خند دی. که تاسو د یوې پدیدې سره مخامخ شئ، د پدیدې په اړه باندې تاسو مخکې له مخکې یو مفکوره ولرئ، نو کېدلی شي تاسو غلط لارې ته بوزي.
استاد منلی، په افغانستان کې دا یو عام تصور دی چې افغانان میلمه پاله دي. زموږ لیکوالو او هغو خلکو چې ځانونو ته څېړونکي وایي، هغوی هم دا خبره کړې ده. دا په حقیقت کې یو ورمخکې قضاوت دی چې زموږ په ذهنونو کې شته. مونږ قلم راواخلو، ممکن همدا خبره بې له دې چې ډېر غور پرې وکړو، سترګې وغړوو، همدا ولیکو. دغسې مثال
دا مثال ډېر ښه مثال دی، ځکه چې افغانان میلمه پال دي. مګر په دې کې بیا مونږ دا نه ګورو چې د افغانانو مادي شرایط څنګه دي، آیا هغوی دا وسه لري چې میلمه وپالي که نه، او بل
اخر ټول مل مپال دی،
ټول مل مپال دی،
او که وقلیت
پدی او پدی شرایط کې د چا کار مل مشي څومره داغه د پاره ستغه تمامېږي، دا خبره مونږ نشو کولای، ځکه چې مخکې د مخکې نه ورده مخکې قضاوت وکړي افغانان مل مپال دي. نو پدی کې به منفي خبره نه زیږي. دویم بوت د کند بوت دی، یعنی ټول هغه څه چې د انسان د شخصي ذوق او د شخصي تمایلات سره تړلې دي، هغه څه چې زما خوخي او زما نه خوخي. کچېره په څیرنه کې تاسو دیش ته ځای ورکئ چې تاسو د چی سره علاقه لرئ، چې خوښیږي، چې نه خوښیږي، نو بیا هم تاسو په غلطه لار ځئ.
استاد منلی، د فرانسیس بیکن یوه جمله وه، یو وخت مې ډېره خوښه شوې وه، په حافظه کې مې پاته وه. ده ویلي وو، وایي هر هغه شی چې دلچسپي ورسره لرې، چې محبت ورسره لرې، د هغه شی په حقیقت کې دوه ځله شک وکړه. دا به ګومان کوم
د همدې یو ډېر ښه مثال دی، یو ډېر ښه تمثیل دی دغه خبرې، چې د انسان شخصي تمایلات او شخصي علایق او مینې او کرکې د ده په تعقل باندې او په فکري قوت باندې منفي اثر کولی شي، د حقیقت ته رسېدو په لار کې خنډ کېږي.
اوس که په تاریخ کې کوم سړی موږ ته آیډیال ښکارېږي، زموږ خوښي، د هغه په حیثه کې که هره مثبته خبره اورو، هغه ذهن ته سپارو او وایي چې دا د پلانیم لیکلي دي، پلانیم لیکلي دي، هغه انګریز هم لیکلي و، هغه اروپایي هم لیکلي و، خو که د هغه پیسې کې کومه منفي خبره وي، بیا وایي چې دا غلط لیکلی و، یو متعصب سړی و، یو بد سړی دی لیکلي و. لیکن هغه خبره هم نه یریږي، هغه مثبت مثال چې دی مونږ له خوښو سره دی، مونږ له دلچسپیو سره مطابق یا
د هغه د هر غلط کار لپاره توجیه پیدا کوو او هر مثبت کار یې د هغه په کریډیټ باندې حسابو. دریم بوت چې د علم په لاره کې خنډ ګرځي، هغه د بازار بوت دی. د بازار بوت یعنی ټول هغه څه چې مونږ د ژبې د ناسم استعمال لري هغه ته رسیږو. په عامه ژبه کې یو موضوع، یو یو کلمه یو څه اطلاق کی او په ساينس کې هغه بل مفهوم ورکړي. کچیری مونږ د دې فرق ونکو او هماغه څه چې په مجبه کې ویل کیږي په ساينس کې هغه ووایو، نو دلته مونږ کېدای شي غلط لارې ته لاړ شو. مثلا موندل په مجبه کې یو څه ته ویل کیږي، مګر په تحقیق کې موندل یو حقیقت ته رسیدل دي. کچیری د عادي موندل چې تصادف پکې برخه لري، اراده پکې ډېر کم نقش لري، څېړنه او پلټنه پکې کم نقش لري، که هماغه مونږ په ساينس باندې تطبیق کړو، نو بیا د ساينس د څېړنې او د هغې په وچ زور ځان حقیقت رسول د دې موندلو په دغه کې نه راځي.
استاد منلی، که زه یو مثال درکړم، مونږ وایو اوبه، مونږ وایو د پلاني ځای اوبه تروې دي، د پلاني ځای اوبه خوږې دي، اوبه وایو. خو اوبه چې د یو مرکب په حیث په کیمیا کې مطالعه کیږي، د هغو هر مالیکول باید دوه اتومه هایدروجن ولري او یو اتوم اکسیجن ولري. نو مونږ دا اوبه چې کله خوږې بولو او کله تروې بولو او کله یو څه بولو، دا خو په حقیقت کې نور عناصر هم ورسره ملګري دي. نو بینان دا هغه اوبه نه دي چې د کیمیا اوبه دي، دا هغه اوبه نه دي چې د علم او د ساینس اوبه دي. نو په حقیقت کې دلته هم لفظي خطا ده،
دلته هم لفظي خطا ده، او دغه لفظي خطاګانې د حقیقت د موندلو مخه نیسي. څلورم بوت د تیاتر بوت ګڼي. د تیاتر بوت یعنی هغه چې سانسازي پکې کیږي، او دا ټول هغه علمي پیشفرزونه یا وارد مخ قضاوتونه دي چې زمونږ سره شته. یعنی مونږ د علم د لحاظه یو شی منلې دی، مونږ دا منل چې ځمکه یوه کره ده، نو هر څه د کرې په اساس باندې تحلیلو او تجزیه کوي، مګر د ځمکې شکل مطلق کره نه ده. په قطبونو کې ځمکه د ځمکې قطر کم دی او په استوا کې ځمکې قطر زیات دی، یعنی داسې لږ راماته شوې ټیټه شوې کره ده. او کچیر موږ دغه ټیک ته اشاره ونکو، نو ډیر شان کې نشم درک نکړې شو د ځمکه په مخ باندې چې کوم جوی حالات را زیات دي سره تړلي مسایل دي، هغه شت درک نکړې شو، ځکه چې موږ مخ فرض کړی چې دا کره ده، مطلق ښه کره ده. یا همدغه سي د سیارو د مدار په باره کې چې فرض کړی چې دا دایروي مدار لري، مګر اوس بیا ثابت شو دا بیضاوي مدار لري، او دا د ډیرو مسایلو سره په تناقض کې واقع کېدله. نو هغه څه چې موږ په دوګم په حساب باندې د علمي دوګم په حساب باندې منو او هغه د تل د پاره اړتیا ګڼو، دا هم د حقیقت پیدا کول د پاره واستون زده. باید هیڅ کله د مطلق فرض موږ ونوکو تر څو چې په عمل باندې موږ ثابت کړی نه چې دا شوا خند غسه دی، تجربه را تخودلې نه، تر هغه پورې باید موږ مطلق حکم ونوکو، او دا مطلق حکم د علم د پرمختګ معنی کیږي.
استاد منلی، یو وخت مې د بیکن پیسې کې دا لوستو چې دی وایي چې دا ذهن خو په اسانوالي پسې ګرځي، د انسان ذهن کله کله دی د اسانوالي تر تاثیر لاندې راسي، نو د دنیا د ځان لپاره اسانوي. مثلا په دنیا کې دغه هندسي شکلونه هماغسې نه وي لکه موږ چې غواړو په بیرونی دنیا کې، خو چون د هندسي شکلونه د موږ له ذهني جوړښت سره سمون خوري، نو موږ دا پې تطبیقوو. لکه د کوروي والی خبره چې تاسو وکړه، دایروي والی خبره چې تاسو وکړه، آیا دغه بوت چې تاسو یادوو، دغه ذهني تیروتنه، دغه شی ته خو به اشاره نه
کوي؟ همدغه شی ته اشاره ده چې هغه څه چې موږ ځانته یو تخیل جوړ کړی او دغه ته د علمي نوم ورکړی دی، دغه کېدای شي د علم په مقابل کې یو خنډ شي. دا په هر علم کې دا خبره کېدای شي، خصوصا په بشري علومو کې دا ډول خنډونه لا زیات دي. د فرانسیس بیکون میتودولوژي ډېر زر یو شمېر پوهانو خپله کړله، او خپلې څېړنې په هغې باندې استوارې کړلې، چې په دې ډله کې رابرټ بایل یو انګریز عالم دی چې خپل ملګرو سره یو حلقه درلودله، د انویزبل کالج یا نه لیدل کېدونکی کالج په نامه باندې دا حلقه یادېدله. دوی همدغه د فرانسیس بیکون میتودولوژي خپل سرمشق ګرځولی وو، او کله چې دوی په 1680 کال کې د انګلستان رایل سوسایټي آف لندن جوړه کړه، چې د اوسنۍ د انګلستان رایل سوسایټي آف ساینس مور ده، دوی همدغه د فرانسیس بیکون میتودولوژي د علم اساس وګرځاوه. او د دین وروسته په 19مه پیړۍ کې او 14مه پیړۍ کې چې څه علمي پرمختګونه شوي دي، په ټولو کې د فرانسیس بیکون نقش ډیر مهم ګڼل شوی دی. لوی لوی فیلسوفان لکه توماس هابس، جان لاک، د 14مه پیړۍ دایرة المعارفی پوهان لکه ډیوډ هیوم، دوی ټول د فرانسیس بیکون نه ډیر سخت متاثر دي. د بیکون په وخت کې د دوه وخت سره نږدې یو بل عالم چې هغه رونه د کانس فرانسوي عالم دی، هغه هم په میتودولوژي باندې کار کړی دی او د علمي میتود یو بل لارې راایستلی دی چې په هغه باندې به بیا بله خبرې وکړو.
نو آیا ویلی سو چې فرانسیس بیکن د تاریخ یو هغه کس دی، یو هغه عالم دی چې پخوانی علم لرغونی علم د تعقل په زور، د نوي منطق په زور او تجربه او عمل ته د پام کولو په زور یو نوي پړاو ته ورسول او د نوي دنیا په خلقت کې، د نوي دنیا په ایجاد کې، د نوي تمدن په ایجاد کې د رول ډیر لوی دی؟ داسې څه ویلی سو؟
بیخي ویلی شو.